په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن شنبه ده، د لندې قوس دریمه د نومبر 23مه. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه د سولې لپاره زیات فرصتونه برابر شوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې په اړه لا هم جدا او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبري او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په غلاب ګمان ځنوژونکی برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمنګا افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. د سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 2 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه داخل سوي ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. لارک څخه په خبر کړي بیان کې راغلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې چې که د دې پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. رزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټي کې په ډزو له چپی کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دغو دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلول ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې د ترکیې په لوه وسلولو په کنټرول کې دي. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوال سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چې کومه 14 پلیواک شې د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه د غوړندې دیته د خپل وجود وینه ضرورت یې هغه ورک.
د ژوند په رنګونو کې د یو رستورانت له شاګرد سره خبرې شوې.
بعضې خلک جګ فشار لري یا شکر ناروغي لري، داسې هرڅه لري، نو بیا وخت سره تعلق دومره ساتي.
پر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه سته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړي دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیرې اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دې د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل دی وایي په افغانستان کې نوي فرصتونه برابر شوي دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوي دي. دا یوه معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوي دي. ښاغلی لینسر دا ونویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیلمند د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یوه عالي رتبه چارواکي ویلي د تیرو کلونو پرتله اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه برابر سوي دي. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړاو وروستیو هڅو ته هیله من ښکاري او له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د سولې له لارې روانو ناخوالو ته د پای ټکی کښېږدي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلي دي چې اصله خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دي، نو ټول مسلمانان ته لازمه د هغه خويندې دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واسطه نه نو سر نه راوستل کېږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونډه لري. کچېره سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې د هغه ډېر پرمختګونه رامنځته شي، مثال انجینر به ښوونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچېره سوله نه وي نو بیا چې د هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټولو خويندارونو ته دا پیغام دی چې باید سوله راولي، هر ډول چې وي باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات چې موجود دي، یعنی ډېر مشکلات شته، هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنګ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر څه ستونزې له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت د سولې د راتلو لپاره ډېر خوشحاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو سبب وګرځو.
اوس هغه هیلي امیدونه راټوکېدلي دي د سولې دپاره او خلکو ته امیدواري پیدا شوې ده. انشاءالله دې ته به د عمل جامه اغوستل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویله چې زه باید درې اجماوې جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه دي اردرې سره فتل وختای جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي، هغوی لا اوس وایي چې موږ د افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د هیچا په ګټه نه دی، خصوصا زموږ دغه دوو بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي او ادامه لري.
په افغانستان کې مو د سولې د روانو هڅو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د خوست چارواکي وایي د پرونی حمله په اړه څېړنې پیل شوې. پرون د ملي اردو د اول لواء په جماعت کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. ولسمشر غني دا پېښه غندلې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
خوست وادي حکم خان حبيبي د جمعې ورځ نه وخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې چې زمونږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کېږي. سې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لواء د نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوې یا ځانمرګ څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده، خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقاتو جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري، کله چې تحقیقات بشپړ شول تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ملي اردو د لواء ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د څلوېښت نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپي شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن مې رحمت الله عابد خوست ولایت مرکز اوسېدونکی یم چې کوم چاودنه په لواء کې شوې د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې وروڼه دي، غواړم د دې ته د خپل وجود وینه ضرورت یې هغه ورکړم.
ما نوم شاکر الله دی. د ملکي روغتون بهر ډېری ځوانان راغلي دي د وینې لپاره چې دوی ته وینه ورکړي.
تر اوسه کوم یو سوال ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ارڅ څخه په دې باب خپرې شوې رسنیزې اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غني یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړي چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به سشول استانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی. ورسپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیره اونۍ درې ورځې په خاطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورسپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاګلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګیږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازیو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې ده د امریکا د مخکینۍ غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار پخوا درلود چې طالبان دې یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکونومیک ټایمز ورسپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورسپاڼې د یو افغان سرتیري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پریکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتیري وځي، خو د ورسپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په اولس کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستي چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړه کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل له کله چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون بل اخره تیر ماشم د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون مشر ویل چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان کړي. په غزنی ولایت کې دغه انتخابات لا نه دي سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندی ولایت ده. د دایکندی د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمائندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمائندگان لري په پارلمان کې. څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې 15 تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
ښاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرلو تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 10 نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی. اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریکيږي.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې د میزان پر 28 او 29 نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15 نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې د انتخاباتو د کمیسون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجري لمریز کال د حمل په 1.5 ترسره شي.
وبجی او شل د خقیسوی په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چرواکی وای چې د ولید 25 عملیات په لړ کې د بلخ ولایت درې ولسوالۍ تصفیه کړي. دوی وای چې د بلخ د چمتال او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ تر تصفیه به دغه عملیات دوام کوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چرواکی وای چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قلوردو د دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل:
عملیاتی که در اونجا انجام گرفتند سوالی پس کاملا پاک سازی شد چهار بلک دولت آباد با معنی سیده عملیات میخوای ادامه دارد تا چمتال و بالاخره حدبخشی و از طرف شبرغان هم یک مقدار پلان داریم.
در شاهین قلوردو د دویم لوا قماندان وایی د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیم سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیم به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربلک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لا وخت ده.
ده نفر از دشمن کشته شد، 7 نفر هم زخمی و جسدهایشان هم در میدان محاربه باقی موند که جسدهای 4 نفرشان را گرفته آوردیم به دولت خود مردم تسلیم دادیم که را پس به وارثینشان تسلیم بدن.
در شاهین قلوردو دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چې ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهاربلک، بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شول. جنرال یفتلی وایي چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، د ملي امنیت ځانګړي قوتونه، ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
نقیب الله مشال له اروزګان ولایت څخه په خپل سیمیز کې لیکلي: په سوله کې ډېرې ګټې سته، هم اخروی او هم دنیاوي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي: افغانان سوله غواړي خو ځینې بهرنۍ کړې سته چې په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. ګل زمان صادق له کونړ لیکلي: په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو برید په کلکو ټکو غندو. احمد کوچي لیکلي: د امنیتي پیښو په اړه د ولسمشر غني له غندنو څه نه جوړېږي، په دې برخه کې عملي اقدام پکار دی. نقیب الله مشال په بل پیغام کې لیکلي: د انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې سوې دي، یوې او بلې ورځې ته نتیجې ځنډېږي. قدیر خان تکین لیکلي: د افغانانو لوی ارمان سوله او ثبات دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید د پتخوا بشاني سړک قیر کړي چې ژمی را روان دی او په ژمي کې لاره زیاته خرابوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بیش سیم شبکه سم کار نه کوي، سیگنال نور کوي، باید د غستون زحل سی. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل سیمه کې لیکلي چې حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ جوبلې په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینې بیا د وژل سوو کسانو شمېر 20 او د چاپیانو تر 50 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سول. وسلوولو چې ګومان کېږي په داعش پورې تړلی دي. پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. نن تر شنه اسمان لاندې یونیس پروګرام کې چې د ماپښین له دوو تر څلورو بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام په لومړي ساعت کې د ښارونو په ځانګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم ساعت کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس چې د چاپیریال ساتنې مسله یاده سوه، د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په نړۍ کې خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي، خو ځینې څېړونکو کو د دې چاره سنجولې ده. اسمت سروان نور حاله کوي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېشي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې